اون با احمد شبر باشید.
مصطفی صدیقی مننه ته د ستړی نه او د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه د یو ساعت په مخه په منځنۍ سپه 12:00 په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کندوز په بوز قندهاري سیمه کې د لس ورځې مخکني هوایي بمباري په ترڅ کې د ملکیانو د وژلو د پیښې تحقیقات افغان پلاوی بشپړ کړی دي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان ولسی جرګې نن درې وزیران د استعفا جواب لپاره ورغوښتي. په کابل کې نن یو جګپوړی چارواکی د فساد په تور علني محاکمه کیږي او د امریکا نوی منتخب ولسمشر خپل مرستیال ته د سپینې ماڼۍ د واک د انتقال مسؤلیت وسپاره. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګه نن د افغان حکومت د کابینې د ولس وزیرانو د استجواب لړۍ پیلوي. دا وزیران د بودیجې د نه مصرفولو او د لازمي کاري وړتیا د نه لرلو له امله ولسی جرګې ته وربلل شوي دي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمدزي ازادي راډیو ته وویل په روانه اونۍ کې دوی ولس وزیران ورغوښتي چې له دې ډلې څخه نن درې وزیران جرګې ته بلل شوي.
دری وزیران با دشنبه په ورځ کې وزیر د خارجه ده، وزیر د کارونو اجتماعي ده، وزیر د پایدانۍ ده.
نذیر احمد زی زیاته کړه که چېرته د دغو وزیرانو ځوابونه او استدلال د وکیلانو د قناعت وړ نه و، نو د اعتماد د رایو صندوقونه به ورته کېښودل شي. د یادولو ده چې د جمهوري ریاست لخوا لا د مخه د ولسي جرګې لخوا د بودیجې د نه مصرفولو په مسله کې د یو شمېر وزیرانو د استجواب د پریکړې هرکلی شوی. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې دولت مخالف وسلوالو برید کړی. په کندوز کې د نام نویو دروان بهیر پاړه امنی قمندان محمد قسیم جنگل باغ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. همدا شی بچې زله تاسو سره خبرې کوم. د امام صاحب ولسوالۍ په نوابات سیمه کې جګړه او خلخال نشته روانې دي. دښمن په نوابات سیمه کې چیرته چې امنیتي ځواکونه پراته دي برید کړی دی. په کندوز ولایت کې د نامنو یو لړۍ په داسې وخت کې دوام لري چې دغلته د نړیوالو ځواکونو په وروستي هوایي برید کې د لسګونو ملکیانو د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه ته د حقیقت موندنې د حکومتي پلاوي راپور لا نه دی خپور شوی. د افغانستان د لوی څارنوالي یو څارنوال نن د اداري فساد په قضیه کې په علني ډول محاکمه کیږي. لوی څارنوالي وایي دا محاکمه د اداري فساد د درنو جرمونو د دوسیو د څېړلو د ځانګړې محکمې لخوا نن تر غرمې مخکې پیل شي. دا له تیرو څو کلونو را په دې خوا لومړی ځل دی چې د افغان قضایي ځواک یو لوړ رتبه مامور د اداري فساد په تور په علني ډول محاکمه کیږي. د لوی څارنوالي په وینا په نننۍ محاکمه کې یو بل تورن کس هم د اداري فساد د درنو جرمونو د څېړلو د ځانګړې محکمې لخوا محاکمه کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وی دی باور لري چې د امریکا نوې اداره به د تهران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اټومي موافقه ومني. د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی وو که دی جمهور رئیس شي نو له ایران سره به اټومي موافقه لغوه کړي. محمد جواد ظریف د جمعې په ورځ د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې خبریالانو ته وویل یو ځل چې ګردونه کښېني او د سیمې او نړۍ پر حقایقو خلک وپوهول شي د هیله مند دی چې ډونالد ټرمپ دا موافقه ومني. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک تونر او یو شمېر نورو امریکایي متخصصانو ویلي چې ټرمپ نه یوازې دا چې له ایران سره له اټومي موافقې سرغړونه کولی شي بلکې د باراک اوباما د ادارې لخوا د دې موافقې په لړ کې پر ایران د بندیزونو د لرې کولو اجرایوي هم بیرته اخیستلی شي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل مرستیال مایک پینس ته د سپین ماڼۍ د واک د لیش مسؤلیت وسپاره. پینس او د ده ډله به د ټرمپ په اداره کې د کسانو د ګمارلو په برخه کې منتخب ولسمشر ته سلا مشوره ورکړي. ټرمپ پرون دا هم وویل چې له خپلو درې اولادونو ټرمپ جونیر، اریک ټرمپ او ایوانکا ټرمپ او همدارس له خپلو زوم جارد کوشنر څخه یې غوښتي دي چې د انتقال د پروسې په څارنه کې همکاري وکړي. تاکل شوی ده چې ټرمپ د 2018 کال د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون وایي د ده په فکر د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د چاپیریال ساتنې په برخه کې د پاریس تړون فسخ نه کړي. ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال ویلی وو چې لدې تړونه به ووځي. بان کی مون فرانس پریس اژانس سپرونو ویل ټرمپ د اندېښنې وړ ګڼې خبرې کړې دي، خو دی به د چاپیریال ساتنې په برخه کې د مسلې اهمیت درک کړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ده پر ضد د وروستیو مظاهرو ستاینه وکړه او ویې ویل چې دا مظاهره کوونکي خپل هیواد ته لیواله دي. ټرمپ تر دې مخکې دا مظاهره چان مسلکي کسان بللي وو چې د هغه په خبره د رسنیو لخوا ګمارل شوي دي او د کامیابو انتخاباتو پر ضد غیر عادلانه مظاهره کوي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې موږ ټول به یو موټی شو او افتخار به وکړو. د روان نومبر میاشت په لسمه نیټه د واشنگتن، فیلادلفیا، نیویارک، لاس انجلس، سان فرانسیسکو په ګډون د متحده ایالاتو په ګنشمیر شارونو کې سلګونه کسان د امریکا د ولسمشر په توګه د جمهوري غوښتونکي ډونالد ټرمپ د انتخابېدو په اعتراض کې لارو او واټونو ته راووتل. ملګری ملتونه وایي اسلامي دولت ډلې روانه ونې د عراق په موصل کې پولیسکونو تنه وشلې دي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتو عالي کمشنري وایي داعش د نومبر په 8 تنه د عراق له حکومتي ځواکونو سره د همکارۍ په تور اعدام کړي دي. د ملګرو ملتو د دفتر د سرچینو په وینا خبر ورکړی دی چې د دغو اعدام شویو ملکیانو مړي د موصل ښار په مختلفو سیمو کې د برېښنا پر ستنو راځړول شوي دي. له داعش څخه د موصل د بیرته نیولو لپاره د عراقي ځواکونو عملیات له نږدې څلورو نیو راهیسې دوام لري. د مسکو لپاره د متحده ایالاتو پخوانی سفیر مایکل مکفویل وایي روسیې ته د ده په داخلېدو بندیز لګېدلی دی. نوموړی تیره ورځ پر خپله ټویټر پاڼه وویل چې ده ته خبر ورکړل شوی چې د روسیې په تور لیست کې دی او کرملین پرې روسیې ته په سفر بندیز لګولی دی. مایکل مکفویل چې اوس مهال په سټنفورډ پوهنتون کې استاد دی وایي ده ته ویل شوي چې دا بندیز پرې ځکه لګول شوی دی چې له ولسمشر باراک اوباما سره نږدې اړیکې لري. د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ اړیکې په 2014 میلادي کال کې هغه مهال بحراني شوې چې روسیې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه. امریکا او غربي متحدانو یې د روسیې دا ګام وغنده او کریمیا اوس هم د اوکراین خاوره بولي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې افغان پلاوی د کندوز په بوز قندهاري سیمه کې د هوایي بمباري له عمله د ملکیانو د وشلو د پیښې تحقیقات بشپړ کړي. په کابل کې نن 2-4 د فساد په تور علني محاکمه کیږي. په کونړ کې د دې سربیره چې محاکمه خبرداري ورکوي چې په بدو کې د نجلۍ د ورکې عامل به په 18 حبس محکوم شي، دا دود لا روان دی.
بدو بدل دا ډیر بد عواقب لري چې موږ ته په علني ثبوت رسیدلی دي چې ډیر مشکلات یې زیږولې دي.
د امریکا نوې ولسمشر بل پاکستان وګړي چې شکیل افریدی وروسپري. د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد وای
دا بده غلط اثر پریږي پاکستان کې ولت په غیر صح مزاحمت کې ورس بده یو خپشي کې شکیل افریدی امریکا دور کو
بل لورتمو د ایران لاندېشنو خبرو چې د امریکا نوې ولسمشر لدغه واده سره اټومي تړون فسخ نه کړی. د کندوز چارواکي وایي هغه دولتي پلاوی چې په دې ولایت کې په هوایي برید کې د ملکیانو د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه پلټنه کوله بیرته کابل ته سون شوی دی. د افغانستان د دفاع د وزارت د مرستیال په مشرۍ دا پلاوی تیره اونۍ کندوز ته تللی و. د کندوز ښار په بوز قندهاري سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په روسي هوایي حمله کې 2 ملکیان وژل شوي دي او 2 نور ژوبل شوي دي. رسوان مراد راپور لري.
د کندوز د امنی قومندان وای د مرکزی حکومت پلاوی په بوسو قندهاري سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د هوایي برید له عمله د ملکی مرګ ژوبلې پړه 15 پلټنه وکړه او بیرته کابل ته روان شو. محمد قسیم جنگلباغ ازادي راډیو ته ویل د امنیتي ملحوظاتو له عمله دا پلاوی ونتوانی چې بوز قندهاري سیمه ته لاړ شي، خو په کندوز ښار کې د پیښې د قربانیانو له خپلوانو او د سیمې له سپینګیرو سره وکتل. اوس هغې سیمې ته ورتګ ستونزمن دی ځکه دښمن هلته موجود دی. د هغې سیمې چې دا پیښه پکې شوې ده خلک یې دلته ولایت ته راوبلل. له خبرو او کتنو وروسته یو څه نتیجې ته ورسېدل. خلک خپلې سیمې ته او پلاوی مرکز ته لاړ. په کندز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې د ملکیانو د وشل کېدو د څرنګوالي د معلومولو لپاره د مرکزي حکومت د پلاوي مشري د دفاع د وزارت مرستیال جنرال هلال الدین هلال کوي او په ترکیب کې په مذهبي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د کورنیو چارو د وزارت او د ملي امنیت د ادارې یو شمېر جنرالان شامل دي. د کندز د امنیت قومندان وایي د پلاوي په دوو برخو کې پلټنه وکړه. دوی دوی په دوه برخو کې څرنه وکړه، یوې د پوځي قوتونو د موقعیتونو په اړه پلټنه وکړه او په دوهمه برخه کې د سیمې له سپینګیرو سره وکتل. قاسم جنگل باغ وایي حکومتي پلاوی د بوزي قندهاري سیمې په پیښه کې د هر شهید له کورنۍ سره د 100,000 افغانۍ مرسته وکړه او د هر ټپي کورنۍ ته 50,000 افغانۍ ورکړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د نړیوال قاطع ماموریت چارواکو ویل دي چې دوی هم لخپل لوري په کندز کې په ورستي هوایي برید کې د ملکی وګړو د وشل کېدو په باب تحقیقات کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما مشر په وی اعلان کې ویلي چې د ملکی وګړو مرګ ژوبله د منلو وړ نه ده او دا ډول پیښې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره پر روانو هڅو منفي اغیز کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې کندز ته له کابل تللی پلاوی بیرته کابل ته ستون شوی، خو دا خبره روښانه نه شوه چې دې پلاوی څه نتیجه اخیستې ده. کندز ته ورځو، له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین په ټلیفون راسره دی. آرین صاحب، په کندز کې د دې پلاوی د تحقیقاتو په باره کې له رسنیو سره څه معلومات شریک شوي دي او یا خلکو څه ویلي؟
دا کوم پلاوی چې له کابل څخه د هلال الدین هلال په مشرۍ کندز راغلی د بوزي کندزي پیښې څېړلو په اړه دوی تروس پورې دلته له رسنیو سره څه نه دي شریک کړي چې دوی څه کړي دي او څه لاسته راوړي دي. خو دغه کسانو دوه ورځې وړاندې د کندز په شلمې فرقې کې مطبوعاتي کسانو ته غوښتي او څو د دغه پیښې په اړه ورته جزئیات وړاندې کړي، خو بیا هم سره له څو ساعتو انتظار دا کسان حاضر نه شول چې د دغه پیښې په اړه هغه جزئیات رسنیو ته وړاندې کړي. خو بیا په ورته وخت کې د بوزي کندهاري سیمې اوسېدونکي وایي که چیرې د دغې غوښتنو ته کومه غوښتنه چې د دوی وایي هغه د پیښې عاملین باید محاکمه شي، که دغه محاکمه نه چې دوی وایي چې دوی به پخپله په غچ اخیستنې لاس پورې کړي.
اجمل آرین، د کندز امنیت قومندان قسیم جنگل باغ ویلی دی چې دغه کسان دغه هیئت په دې ونه توانید چې د بوزي قندهاري سیمې ته ولاړ شي ځکه چې هلته امنیتي حالات خراب دي. آیا په هغه سیمه کې امنیتي حالات دومره خراب دی چې هیئت نشي ورتلی؟
هلته که هغه خراب وای، وضعیت خراب وای، شیبر ته به ژورنالیستان هم نشو تللی ځکه ژورنالیستان خپله هلته موږ ولاړو، له هغه ځای نه مو ویډیوګانې واخیستلې، له خلکو سره وغږېدلو. هلته دومره وضعیت خراب نه و چې پلاوی ونشي کولی هلته ولاړ نه شي. او د بوزي کندهاري د خلکو انتقاد هم همدغه ده چې دغه حیاتان چې راغلي دوی په ولایت کې ناست وي وایي دلته خپلې چلچې کوي او خپلې مرکې کوي، او که دوی په رښتینې توګه غواړي د دغه سیمې پاره څېړنه وکړي دوی راشي سیمې ته. دغه سیمه د ښار په یو نیم کیلومترې کې پرته ده، راځي چې هلته دوی څېړنه وکړي، هلته دغه سیمه چې بمبار شوي هغه دې وګوري او له خلکو سره د نږدې نه خبرې وکړي. د دوی چې غوسه راپارولې ده دا خبره ده. دوی وایي که موږ اوس هم منتظره چې د دغه پلاوی د نتایجو ته چې اعلان شي، که چېرې دوی هغه غوښتنه چې دوی ورته توجه ونیسي دوی به خپله په غچ اخیستنې او په نورو مظاهرو باندې لاس پورې کړي.
اجمل آرین، مننه. له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې د افغانستان د لوی څارنوالي یو څارنوال د بډو د اخیستو په تور نن په کابل کې علني محاکمه کیږي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
نن د افغانستان د لوی څارنوالي یو څارنوال د اداري فساد په تور علني محاکمه کیږي. ټاکل شوی و دا سړی په تیره اونۍ کې محاکمه شوی وای، خو د لوی څارنوالي چارواکي وای د ځینو ستونزو له کبله دا محاکمه ځنډنی شوه او نن به ترسره شي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د افغانستان لویه څارنوالي وایي د شنبې په ورځ به د هغه څارنوال علني محکمه جوړه کړي چې د بډو په اخیستو تورن دی. دا په تیرو څو کلونو کې د دې څارنوالۍ لومړی لوړ پوړی مامور ګڼل کیږي چې د اداري فساد سره په تړلو تورونو محاکمه کیږي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د تورن کس د نوم له اخیستو ډډه وکړه، خو ویې ویل نوموړی به د اداري فساد د درنو جرمونو په ضد ځانګړې محکمه کې محاکمه شي. ښاغلي رسولي چې د جمعې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې یوازې د څارنوالۍ دا چارواکی نه، بلکې د شنبې په ورځ به د اختلاس یوه بله دوسیه هم د اداري فساد پر ضد ځانګړې محکمه کې وڅېړل شي.
در پالو یزي او در کنار ازي کې جلسه
د دې ترڅنګ چې د رشوت اخیستو په تور د څارنوالۍ د دې کارکونکو په اړه محکمه غونډه کړي، د اختلاس یو بل قضیه چې مخکې لدی د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد ځانګړې څارنوالۍ کې تحقیق بشپړ شوی او دوسیه محکمې ته سپارل شوی. د محکمې څخه د ترلاسه شوی مکتوب له مخې به د نه نیمو بجو په شاوخوا کې په دې اړه هم د محکمې غونډه جوړ شي. که څه هم د لوی څارنوالۍ ویان د تورونو د نومونو له اخیستو ډډه وکړه، خو تر دې مخکې لوړپوړو افغان چارواکو ویلي چې لوی څارنوالۍ او د اداري فساد پر ضد د مبارزې ځانګړې محکمه د اداري فساد پر ضد د تورنو لوړپوړو چارواکو دوسیې څېړل پیلوي. اداري فساد په افغانستان کې د ښې حکومتوالۍ په مخ کې لوی او جدي ستونزه ګڼل کیږي. د ستونزې نه یوازې دننه په افغانستان کې د عامو افغانانو ناخوښي راپورته کړې او پر حکومت د دوی باور کم کړی، بلکې د افغان حکومت نړیوال ملاتړي او مرسته کوونکي هم له افغان حکومت څخه د دې پدیدې په وړاندې جدي مبارزه غواړي. د ملي والی حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزه خپل لومړیتوب یاد کړی، خو د ډیرو په باور په دې برخه کې تر اوسه د پام وړ لاسته راوړنې نه لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار ځانګړي ادارې ویلي چې په هرات کې په 15 ښوونځیو کې د زده کوونکو او ښوونکو شمیر له هغه څه چې ویل شوي کم دی. سیګار دا خبره په هرات کې د امریکا د مرستو د نړیوالې پراختیا ادارې په مرسته د رغول شویو ښوونځیو په اړه په یو څېړنیز راپور کې کړې ده. د ادارې همداراس د یادو ښوونځیو په رغولو کې ځینو تېروتنو او نیمګړتیاو ته اشاره کړې ده. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار د ځانګړي سرمفتش یا سیګار ادارې ویلي په هرات کې په یو ښوونځي کې یوازې درې نجونې زده کوونکي لیدل شوي، حال دا چې په دغه ښوونځي کې د څه باندې 6000 نجونو له زده کړې خبر ورکړل شوی و. دا ښوونځی چې لیدنه ترې شوې د هغو 15 ښوونځیو له ډلې ده چې د امریکا د مرستو د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا جوړ شوی. سیګار د پنځمې پورس په یو ریپورت کې ویلي له هغو ښوونځیو نه چې یو ایس ایډ جوړ کړي، د لیدنې پر مهال یوازې 30% زده کوونکي او 30% ښوونکي لیدلی دي. د ادارې ویلي چارواکو پخوا ویلي و چې په دغو 15 ښوونځیو کې په اوسط ډول په هر یو ښوونځي کې 2609 زده کوونکي شامل دي، خو سیګار یوازې 501 زده کوونکي لیدلی دي. په یو بل ښوونځي کې چې د 1200 زده کوونکو د حاضري خبره شوې وه، یوازې 10 تنه حاضر وو او 15 نور هم غیر حاضر. د سیګار په خبره یو ایس ایډ د 13 سپتمبر تر 1 دسمبر په افغانستان کې په تعلیمي پروګرامونو 888 میلیونه ډالره لګولي دي. تر دې مخکې نه یوازې په هرات بلکې په ټول افغانستان کې د لسګونه خیالي ښوونځیو او زرګونه خیالي زده کوونکو رپورټونه خپاره شوي وو. د پوهنې وزارت هم ژمنه کړې وه چې په ټول افغانستان کې به د ښوونځیو او زده کوونکو دقیق شمیر معلوموي. سیګار په خپل وروستي راپور کې چې د هرات د ښوونځیو په اړه لیکلی، همدارز ویلي چې ښوونکي هم له هغه څه ډېر کم وو چې په اړه یې رپورټ ورکړل شوی وو. د ادارې لیکلي چې په دغو ښوونځیو کې په اوسط ډول د 16 ښوونکو او کارکوونکو د توظیف خبره شوې وه، خو د لیدلو پر مهال یوازې اتلس کسان وو. سیګار د ښوونځیو په رغونه او بیا رغونه کې هم ځینو تېروتنو ته اشاره کړې او ویلي دي چې نیمایي د ښوونځي له ښې برېښنا برخمن نه دي او ځینې صحي اوبو ته لاسرسی نه لري. د ښوونځیو د ماتو دروازو، ماتو ښیښو او یا ماتو کړکیو خبره هم د سیګار په رپورټ کې یاده شوې ده. ومو غوښتل د سیګار ادارې د دغه رپورټ په اړه د پوهنې وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو د هرات د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې اړه به څېړنې وکړي او بیا به خپل رسمي دریځ بیان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اجمل انت کتنه ورته کوي.
د نړۍ یو شمېر چاپی رسنیو په مزار شریف کې د جرمني پر کنسلګری د برید پاړه لیکنې کړي. انډیپندنت ورځپاڼې په یوې لیکنې کې ویلي طالبانو د افغانستان په یو آرام ښار کې برید وکړ. د ورځپاڼې په وینا په بلخ ولایت کې له یوې موټرۍ بمې چاودنې وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین ماري یوه ځانګړې امنیتي غونډه جوړه کړه. انډیپندنت د طالبانو هغه ادعا هم راخیستې چې وایي په بلخ کې دا بمې برید د هغه حملې انتقام و چې څه موده مخکې د دوی په وینا په کندوز کې 2 کسان ووژل. د ګاردن برتانوي ورسپانې د دې پیښې په اړه لیکلي. په مزار شریف کې د جرمني کنسلګری روزې ته نږدې پرته ده او شاوخوا یې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. د ورسپانې په وینا د جرمني د کنسلګری شاوخوا دنګ دیوالونه جوړ شوي او په دې سیمه کې چاودنې پوښتنې پیدا کړي. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په حواله ویلي چې د دې هیواد پر کنسلګری له بمی برید وروسته په سیمه کې نښته هم شوې، خو نوموړي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې نښته د چا ترمنځ وه، ډزې چا کړي او هدف یې څه و. د پنجشنبې په شپه په دې برید کې شپږ تنه ووژل شول او تر سلو زیات نور ټپیان شول. د نیوزویک مجلې بیا بله موضوع څېړلې. د دې مجلې د یوې لیکنې سرلیک دی: ولې جرمني او نور اروپایي هیوادونه غواړي چې زرګونه افغان کډوال وباسي. مجله په پیل کې وایي په افغانستان کې د طالبانو، داعش او نورو وسلوالو ډلو موجودیت او فعالیت ته په پام اوس هم اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې ډیر افغان پناه غوښتونکي دغلته د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره ورغلي، نو ځکه د پناه غوښتنې حق نه لري. نیوزویک همدارنګه لیکي د افغانستان او اروپا ترمنځ د توافق تر لاسلیک مخکې هم یو شمېر افغانان له اروپا ایستل شوي، خو د افغان حکومت سره د نوي توافق پر بنسټ اروپایي ټولنه کولی شي چې په ګڼ شمېر کې افغانان په کم وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړي. د نیوزویک مجله د بشري حقونو د ډلې په حواله وایي دا یوه افتضاح ده چې افغان حکومت ومنله له اروپا د افغانانو د ایستلو په بدل کې بشري او پراختیایي مرستې ترلاسه کړي. د نیوزویک مجلې په وینا د بشري حقونو سازمان ویلي دا اقدام د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو یو تیاره اړخ څرګندوي.
د کونړ استیناف محکمې رئیس خبرداری ورکړ که چا په بدو کې کوم انجلۍ ورکړه په اوږده حبس به محکوم شي. بل لور ته په دغه ولایت کې د ښځو چارو ریاست وایي چې لا هم په بدو کې د نجونو د ورکړې دود شته. روحالله انوري له اسداباده له نور تفصیل سره.
په کونړ کې ښځې وایي اوس هم په یاد ولایت کې د نور ولایتونو په څیر ښځې په بدو کې ورکول کیږي چې د ډیرو خویندو ژوند دی ګواښ سره مخ کړی دی. مدني فعال او د ولایتي شورا پخوانی غړي میرمن توراج وایي په بدو کې د ښځو ورکول یو ظلم دی، خو تر اوسه یې هیچا مخه ونه نیوله. د کونړ ولایت د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل له ډیرو کلونو را په دې خوایي په سیمه کې په بدو کې د ښځو ورکول دود دي، او د همدغه ناوړه رواج په وجه په بدو کې ورکړل شوي ښځې د ژوند سختې شپې ورځې تیروي.
په کونړ کې د بدو ورکولو رواج اوس هم شته دی په هغه مناطقو کې چې هغې کې پوره عامه آګاهي نشته دی او د خلکو ذهنونه دې باندې نه دي پوهول شوي چې بد بدل یعنی څه. بدو کې خو همدغه قومي خلک دي چې فیصله کوي او کینې د جرګو د لارې نه خپل یو خور د یو ورور په مقابل کې قرباني کوي.
سهیلا بابر له قومي مشرانو، دینی عالمانو او دادلی ارګانونو غوښتل چې هر چاته باید د خپلو عملونو سزا ورکړي شي، داسې نه چې قتل او جنگ پلار یا ورور کړی وي او سزا یې لور او خور ته ورکول کیږي، چې دا کار د اسلام د مقدس دین او د افغانستان د اساسي قانون په خلاف عمل دی چې یو بیګنا انسان دی د نورو د ګناهونو لامل پور کې ولاړ وي.
د اوقافو د لارې نه د عدلي ریاست د خوانه یا د محاکمو د خوانه د منبر د لارې نه خلکو پوهوي چې بد بدل دا ډیر بد عواقب لري چې موږ ته په علني ثبوت رسیدلی دي چې ډیر مشکلات یې زیږ.
سهیلا بابر وای په بدو کې د ښځو ورکول سره هیڅ کله هم د دوو کورنیو ترمنځ روغه جوړه نشي کېدی. په کونړ کې د استیناف محکمې رئیس قضاوتمن جمال الدین ازادي راډیو ته وویل د افغانستان اساسي قانون کې په بدو کې د ښځو ورکول منع دي، او له دې وروسته که هر څوک په داسې جرګو کې برخه واخلي چې په وسیله یې کومه ښځه په بدو کې ورکول کیږي، نو محکمه به د جرګې ګډونوالو د جیني او هلک کورنیو ته د قانون سره سمه سزا ورکړي.
هغه شخص چې په بدو کې د ورکو په نوم یا په نکاح ښځه ورکړي یا یې وکړي، په اوږده حبس چې تر لسو کلو پورې محکومیږي، او د داخل اشخاص لکه شاعر، وکیل، مصلح، عقید، هر یو له احوال سره سم په متوسط حبس محکومیږي، او د ښځې د غوښتنې په صورت کې د قانون له حکمونو سره سم مطابق فسخه کیږي، یعنی د نکاح هم فسخه کیږي.
هغه وایي داسې هیڅکله هم نه دی لیدلی چې د ښځو ورکولو سره دې شخړې هوارې شوي وي، بلکې نور هم د کورنیو ترمنځ ستونزې او بدګمانۍ زیاتېدای شي.
په بده کې ښځه ورکول داسې یو عمل ده چې نه د شریعت له پلوه او نه د قانون له حیثه جواز لري، نو په هیڅ صورت سبب د خوشحالي او معنی د انتقام نه شي ګرځېدلی.
په کونړ کې ښځې په داسې حال کې په بدو کې د بیګونا خزو او انجونو ورکولو څخه شکایت کوي چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د قومي جرګو په وسیله د دوو کورنیو ترمنځ بدی خزی په بدو کې د ورکولو په وسیله ختموي. کله یوې خوا د جرګې غړي د کورنیو ترمنځ د جنگونو او په یو بل د بریدونو لړۍ ته د پای ټکی ږدي، خو له بل لوري یو معصوم انسان د تل دپاره د اور بټۍ ته غورځوي.
خبریاست. د ملګرو ملتونو یو څیړنه وایي چې په نړۍ کې تر 300 میلیونه زیات ماشومان په داسې ککړه هوا کې ژوند کوي چې د دوی جسمي او ذهني ودې ته سخت خطرونه لرلی شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخې د ملګرو ملتونو یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ ادارې په وروستیو ورځو کې په دې اړه خپل څیړنه خپره کړه. په دې څیړنه کې چې د ماشومانو لپاره پاکه هوا نومیږي، د میلیونونو ماشومانو روغتیایي وضعیت ناوړه بلل شوی دی. د دې څیړنې په یو برخه کې ویل شوی چې د نړۍ د ټولو ماشومانو په هر وو کې یو تن ککړه هوا تنفس کوي. دا هوا چې ملګری ملتونه یې ککړه بولي تر ستاندارد یا معیاري هوا شپږ ځلې ناپاکه ده، او په نړۍ کې د ماشومانو د مړینو یو اصلي علت ګڼل کیږي. د یونیسف اجرایي رئیس انټونی لیکویلی د هوا ککړتیا په نړۍ کې د شپږ لکه تر پنځو کلونو کشرو ماشومانو د مړینې اصلي علت دی، او هر ورځ په نړۍ کې د میلیونونو نورو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د ښاغلي لیک په وینا د ککړې هوا تنفس یوازې د ماشومانو تنفسي جهاز ته زیان نه اړوي، بلکې د دوی په ذهني او مغزي وده کې جدي او دایمي زیانونه پیښوي. د موټرو له لوري د تیلو د استعمال، د سکرو او نورو فسیلي موادو سوځول، دوړي، د سونګ موادو په توګه له خوشایو څخه کار اخیستل د هوا د ککړتیا سببونه دي. په ځانګړي ډول په وروسته پاتې هیوادونو کې چې د موټرو فلټرونه په وخت نه بدلیږي او موټرونه د مضرو غازونو د تولید له نظره نه معاینه کیږي، هوا ډیره خرابیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې په آسیا کې چې افغانستان یې هم برخه ده، یو میلیارد او اویا میلیونه ماشومان ککړه هوا تنفس کوي، او په افریقا کې 1560 میلیونه ماشومان د خراب هوا د تنفس کولو له کبله له خطر سره مخامخ دي.
له اسمت چاروان مو د هوا د ککړتیا او د هغې د ناوړه اغیزو پاړه په تیر بیا چې پر ماشومانو یې لري واورېدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عزت الله اعظمي له کندهار لیکي په بدو کې د شزو دود د افغانستان په روزګان ولایت کې زیات دی. فرید د میزان له ولسوالي د اندړو لکري لیکي په بدو کې د نجونو ورکول ناروا دي. عبدالرحمن د غزنی لیکلي دا ډیره ښه خبره ده چې نن په کابل کې په اداري فساد یو ککړ چارواکی ښکاره محاکمه کیږي. حامد سانکسی د لوګر له شامزار لیکي د ملي وحدت حکومت مشران دي د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي تر څو په حکومت کې اصلاحات راشي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي فساد په څارنوالانو کې دی، اول باید څارنوالان محاکمه شي. عبدالواسی ارمان د لوګر لیکي ازادي راډیو د خبری ساعتونه بیا پیل کړي. محمد قاسم لبال خلی کې د افغانستان حکومت باید د سولې خبري جدي ونیسي. عبیدالله له کابل لیکي طالبان ولې په ښکاره اعلان نه کوي چې د سولې خبرې کوو تر کله به په افغانستان کې جنګونه روان وي. رحیم الله نوری له کابل لیکي افغانستان په وطن مینو سرتیرو ته اړتیا لري. او یو بل اوریدونکي لیکلي دی د کندوز د امام صاحب په نوابات کلي کې سخت جګړه روانه ده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شغ سب شوي پیغامونه خبرو. البته یو شمیر نړیوال مطالب هم لرو. په تیره بیا د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته مو د پاکستان او ایران لاندې شنو خبرو. خو اوس لنډ خبرونه. د افغانستان ولسی جرګه نن د افغان حکومت د کابینې د ولس وزیرانو د استجواب لړۍ پیلوي او ټاکل شوی ده چې نن به درې وزیران استجواب شي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د دولت مخالف وسله والو له لورې برید شوی دی. دا حمله د امام صاحب ولسوالۍ په نوابات سیمه کې شوې ده او جګړه هلته روانه ده. د افغانستان د لوی څارنوالي یو څارنوال نن د اداري فساد په قضیه کې په علني ډول په کابل کې محاکمه کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي دی باور لري چې د امریکا نوې اداره به د تهران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اټومي موافقه ومني او فسخوی نه کړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل مرستیال مایک پینس ته د سپین ماڼۍ د واک د انتقال مسؤلیت وسپاره. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د ده په فکر د امریکا منتخب ولسمشر به د چاپیریال ساتنې په برخه کې د پاریس تړون فسخه نه کړي. او ملګری ملتونه وایي اسلامي دولت ډلې روانونه د عراق موصل ښار کې پولیسکونو کسان وشلې دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ کولای شي د ډاکټر شکیل اپریدي ژوند وژغوري. شکیل اپریدي اوس مهال د پاکستان خیبر پښتونخوا په یو زندان کې بندي دی. د هغه څوک دی چې د القاعده شبکې مشر اسامه ابن لادن پته امریکایانو ته ورکړی و. جزئیات د ملالی بشیر پوراپور کې.
په 2012 کال کې پر شکیل افریدی د 33 کلونو د بند سزا ووته چې ورسته په 2014 کال کې 30 کلونو ته راکم شو. دی د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پخوانی استعماری قانون لمخې په دغه سیمه کې سختري زو یړغمل نیونکو ته د راخوش کېدو په بدل کې د پیسو ورکولو په تور محاکمه شو. 50 کلن افریدی هر ډول تورونه ردوي. په 2008 کال کې سختري د ډالی لشکره اسلام دی برمته کړ او د کورنۍ وایي چې د راخوش کولو په بدل کې ورسره همدا یو انتخاب و چې یرغمل نیمونکو ته پیسې ورکړي. په اپریل میاشت کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې که ولسمشر وټاکل سي د افریدي د راخوشي کولو لپاره به مداخله وکړي. د فاکس نیوز ته ویلي وو چې زه فکر کوم هغه به په دوو دقیقو کې راخوشي کړم. زه به دوی ته ووایم چې دوی راخوشي کړي. زه مطمئن یم چې دوی به هغه راخوشي کړي ځکه موږ پاکستان ته ډېرې مرستې ورکوو. افغانستان ته د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل.
دا به ډېر غلط اثر پرېږدي پاکستان کې. ولس به ډېر سخت مزاحمت کوي. ولس به ډېر زیات خفه شي چې شکیل افریدي امریکې ته ورکو. که د ټرمپ خپل ضد باندې ټینګ شو نو بیا خو ریاستونو کار خود سے نہیں چلے گی. اسٹیٹس کار خود سے نہیں چلے گی. بیا خو بچ کم نے نور ہم بھی کم نے امریکی خلاف دل تگا مغوثہ شروع شی.
فاکس نیوز تا دا ٹرمپ خبرو پا پاکستان کی سخت عکس العمل و نعرہ و پارول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان ویل چې ټرمپ باید د خپلواک ملت ته درناوی وکړي. د ویلیو چې پاکستان د امریکا مستعمره نه ده. د افریدی راتلونکی به پاکستانی محکمې او د پاکستان حکومت ټاکي. افریدی د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا په 2011 کال کې ونیول شو. دا سم دستي ورسته له هغه چې په می میاشت کې امریکایي ځواکونو د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په کور حمله وکړه. پر افریدی دا تور هم و چې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA لخوا د اسامه بن لادن په نقشه کولو په هدف د واکسیناسیون له پروګرام سره تړاو درلود چې ورسته پر بن لادن د امریکایي پوځ لخوا حمله وسوه. د پاکستان یو دولتي هیئت چې دغه حمله یې پلټله ان دا وړاندیز وکړ چې افریدی باید د خیانت په تور محاکمه سي. اوس چې ټرمپ منتخب ولسمشر دی دا مسأله شایي د دواړو هیوادونو په خپلمنځي اړیکو کې مهم رول ولري. خو که ټرمپ پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې سي ویل کېږي ډاکټر افریدي شایي راخوشي سي او ان وستایل سي چې له امریکا سره یې د اسامه بن لادن په نقشه کولو کې مرسته کړې وه.
د پاکستان حکومت د تاندیشنه لري چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ له دغه هیواده شکیل اپریدی وغوړي. بل لور ته تهران ټرمپ ته تشویش لري. ایران وایي د دې هیواد او د نړۍ د سترو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې منل او تطبیق د ټولو اړخونو په ګټه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې پرون د چک جمهوریت په مرکز پراک خبري کولې هیله څرګنده کړه چې د امریکا منتخب ولسمشر به د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اټومي موافقه لغوه نه کړي. رضوان مراد د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور اوروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د باور لري چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ به د تهران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اټومي موافقه ومني. محمد جواد ظریف د جمعې په ورځ د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې خبریالانو ته ویل دا د ټولو اړخونو په ګټه ده چې د دې اټومي موافقې په اړه خپل ژمنې عملي کړي.
وی بیلیو دټ از ان دی انټرست اف ایوریبادي ټو انګیج ان ا پوزېټیو وی. آی ثینک
دی وی مونږ په دې باور یو چې دا د ټولو خو په ګټه ده چې په مثبت توګه له یو بل سره چلند وکړو. فکر کوم یو ځل چې دا ګرد کینی او خلک د سیمې او نړۍ پر حقیقتونو وپوهول شي د هیله مند دی چې ډونالد ټرمپ به دا موافقه ومني. د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی و چې کدی جمهور رئیس شي نو له ایران سره اټومي موافقه به لغوه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې زیات خلک او زیات هیوادونه د تهران او د نړۍ د شپږو قوتونو په اټومي موافقه کې ښکیل دي او د نوموړي په وینا دا به د ټولو اړخونو په ګټه وي چې د موافقې ته ژمن پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې کچیرته د دې موافقې د تطبیق په اړه شکونه پیدا کیږي نو په هغه صورت کې به بیا ایران خپل انتخابونه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وان مارک ټونر او یو شمیر نورو امریکایي متخصصانو ویلي چې ډونالد ټرمپ نه یوازې دا چې له ایران سره له اټومي موافقې سرغړونه کولی شي بلکې د بارک اوباما د ادارې لخوا د دې موافقې په لړ کې پر ایران د بندیزونو د لرې کولو اجرایوي امرونه هم بیرته اخیستلی شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا دا نه ممکنه بللی چې ګواکې ډونالد ټرمپ به دا موافقه لغوه کړي. د روحانی په خبره دا موافقه د ملګرو ملتونو د زیات شمیر غړو هیوادونو په تایید شوې ده.
ایران د ډونالد ټرمپ له انتخابېدو سره خپل اټومي تړون ته اندېښنه لري. تر دې مخکې مو واورېدل چې پاکستان ته دا تشویش پیدا شوی دی چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر له اسلام آباده شکیل اپریدی ونغواړي. هغه څوک چې د اوسامه ابن لادن پته یې امریکایانو ته ورکړې وه او اوس په خیبر پښتونخوا کې زنداني دی. بلې لور ته ویل کېږي چې د ډونالد ټرمپ له راتګ سره به د امریکا او روسیې روابط بهتره شي. د ازادي راډیو روسی څنګه دا پښتنه له جنو روسی شنونکو سره مطرح کړې ده چې آیا دا ممکنه ده؟ جزئیات د صفی الله سنگزی پورا پورک.
د روسیې خپلواکه سیاسي شنونکي د امریکا د نوي جمهور رئیس په توګه د جنرال ټرمپ تر ټاکل کېدو وروسته په دې موضوع بحث کوي چې د هغه انتخاب به د امریکا او روسیې په اړیکو څه تاثیر وکړي. که څه هم چې ټرمپ د امریکا د اوسني ولسمشر براک اوباما په نسبت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لږ منتقد بلل شوی او له مسکو سره د اړیکو لیوالتیا بلري، خو خبره لا هم نه ده معلومه. په امریکا متحده ایالاتونو کې د روسیې پخوانی سفیر ولادیمیر لوکین د دې پوښتنې په ځواب کې چې څومره به د ټرمپ بریا د موسکو او واشنگتن اړیکې ښې کړي وویل دا د اړیکو د ښه والي لپاره یو ښه او نوی فرصت دی. وایي که زه د خپل هیواد په اداره کې وایي په دې اړه مې جدي فکر کوو چې د امریکا له نوې ادارې سره اړیکې ښې کړو او د اړیکو یوه نوې پاڼه پرانیزو. یا هم دا چې که تاسو بیا تنظیم غوره بولئ چې تېرې تېروتنې ونه څېړي یا څوک حق په جانب دی څوک ګرم دی دا ټولې د روسیې او امریکا د اړیکو په اړه دا پوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ډونالد ټرمپ په انتخاباتي کمپاینونو کې ویلي و چې له روسیې سره اړیکې ښه کوي. د روسیې د اپوزیسیون یو سیاستوال الیا یاشین بیا وایي چې ټرمپ اوس دا ستونزه په مخ کې لري چې ثابته کړي چې د روسیې ایجنټ نه دی، ځکه په هغه دا تور لګېدلی و چې د ولادیمیر پوتین ایجنټ دی. د روسیې او امریکایي رسنیو پروپاګاند ټرمپ ته د پوتین د ایجنټ په توګه اعتبار ورکړ. د هیلری کلینټن انتخاباتي دفتر او د پوتین پلاویان باوري دي چې دا د پوتین بریا ده او کرملین په امریکا کې د خپلې خوښي وړ ولسمشر پیدا کړی. دا د ټرمپ لپاره ستونزمنه ده، ځکه هغه باید ثابته کړي چې د پوتین استازی نه و. په ټرمپ باندې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د نورو لسګونو خبرو تر څنګ دا تور هم پوري و چې دی د روسانو ایجنټ دی او په ډیرو مسایلو کې د روسیې پلوي کوي. ټرمپ چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د انتخاباتي کالجونو په غټ تفاوت وګټل، د جنوري په شلمه به د امریکا د پنځه څلوېښتم ولسمشر مشر په توګه لوړه وکړي، خو ژمنه یې کړې چې له لوړې مخکې له ولادیمیر پوتین سره ګوري. وروسته له هغه چې له روسیې سره د کریمیا یوځای کېدل ناقانونه وبلل شول او د دغه هیواد په ختیځ او سوریه کې روسیې پوځیانو مداخله وکړه، امریکا یې په اړه غبرګون وښود او د دواړو اړیکې له هماغه راهیسې خړپړ شوې.
د افغان بی سی مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
ازادي راډیو د سهار له د ماښام تر اووه بجو پورې په منځني څپه 12:15 په ټول افغانستان کې خپریږي او په همدې څپو د ماښام له د سهار تر اووه بجو پورې آشنا راډیو اورېدلی شئ. د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه البته سرته رسیږي، سرته به رسیږي به نه وایمه، ځکه چې خبري برخه سرته رسیږي. اونیس پروګرام ازادي او اورېدونکي لرو او په پوره ساعت بیا له ازادي راډیو خبرونه اورېدلی شئ. ازادي او اورېدونکي پروګرام اجمل تورمان وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، بیا هم تاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رسیدلي چې په دې خبرونه کې به درته خبرو ان شاء الله. د دغه پیغامونو په برابرولو کې را سره طاهر روشان همکاري کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، یو څه چې مخکې د پیغامونو تاسو ته باید ووایم، هغه دا چې یو خو پیغامونه لاندې ثبتوي، بل دا چې داسې یو ځای کې ثبت کوي چې کیفیت یې سم وي او د نشر وړ وي. ډېری داسې پیغامونه موږ ته رارسیږي چې کیفیت سم نه وي، موږ یې نشو نشرولی، خو بیا د اوریدونکو ګیلې پاتې وي چې زموږ پیغامونه ولې نه خپرېږي. بل په پیغامونو کې د کلام عفت په پام کې ونیسئ. تاسو په پیغامونو کې داسې خبرې وي چې د نشر وړ نه وي او موږ یې نشو نشرولی. وروستۍ خبره هم دا چې کله چې پیغام ثبتوئ کرار کرار خبرې کوئ. ځینې پیغامونه داسې دي چې موږ واورېدل چې زر زر غږېدلي دوستان او سم څوک نه پوهېږي هغه اوریدونکی چې اوري، موږ چې اورو چې د دوی هدف څه دی. دغه موضوعات هیله من یم چې په راتلونکي کې په پام کې ونیول شي. ورځو پیغامونو ته، ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم. کومه پیخه چې د کندوز وشوله بېګنا مسلمانان قتل شوی، یا د مرکې خیلو په ساحه کې چې وشوه بېګنا مسلمانان ماشومان یې قتل کړه، یا په نکور خیلو راشم خیلو کې چې وشوه بېګنا مسلمانان یې قتل کړه او د قمندانانو کورونه په نښه کړې د طالبانو، دا اردو ته ډېره غټه ضربه ده. ځکه اردو کورونه غونډ په ولسونو کې دي، په اطرافونو کې دي، دا خو د هغو کورونه دا خلک وژني کله ویلې د پاکستان پیدا کارونه کوي. ای افغانانو، وسلام.
السلام علیکم. دولت خان مصطفی د هلمند ولایت نه د نظاری رسالی نه تاسو دا پیغام پرېږدم. غواړم چې د هلمند په حال در سره څو خبرې وکړم. هلمند کې جګړه تر مرکز ولایت رسیدلې ده، بلکې یو 500 متره د مرکز څخه لرې ده. موږ د محترم والي صاحب څخه او د ولایتي شورا چې نورې دا جګړه خپل قابو کې.
ہلو، السلام علیکم. سمیع اللہ حلیمی تندریم د پکتیا ولایت د چمکنی ولسوالۍ څخه. د ازادي راډیو ټول همکارانو او بیا ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د ولسمشر محمد اشرفانی څخه غوښتنه لرو چې د کندوز ولایت کې د جنگ ځپلو سره د عاجل مرسته وشي. د کندوز خلک اوس مهال کې جنگ جګړو ډېر وځپل او د نور نړیوالو هیوادونو ته هم زموږ غوښتنه همدا ده چې تاسو نو به هم باید د افغانستان سره مرسته وکړي، بالخصوص کندوزیان سره. کندوزیان مرستو ته اړتیا لري.
زما پیغام دې هغو خلکو ته ورسیږي چې د دې کارو مسؤلین دي. وګوره، که موږ د مساکله په سیمه کې وو، زموږ د کوره سبانه دوې زیرې، سهار دوې، ماښام دوې ډوډۍ، سهار دوې، ماښام ورکېدلې. د کورو کې سنګرونه نیولي وو، د کورو څه بې ټکان کولو، د سنګر بې د کلي په مابینځ کې جوړ کړی، که په نوزاد کې وو سنګر بې زموږ په کور کې جوړ کړی، زموږ د کورو څه ډېر ټکان کول، که په سنګین کې وو زموږ د کورو څه ډېر ورور ټکان کول، په کلي په مابین کې په کورو شودو کوچنیانو کې ډېر سنګر نیولي. ګریش په ولسوالۍ ته هم شي رابار شوي ورور، دوی زموږ په کورو کې سنګر نیولي، ټکان و دغه کوي چې چیرې کومنډو یز واک راشي، هوایي یز واک راشي، دوی په کلی په ماجد کې دوی سنگر نیولی ورور د ماجد څو غوړيږي هغه کلی هغه کورونه چې په دا کورو کې زغلی وو دغه کېږي یا ویشته کېږي یا دی کېږي ملکیان هم د دوی سره ویشته کېږي نو زما د دوی دغه ویان څه دغه د غوښتنو دغه دغه د چې د کلي وو کورو څه استفاده ونه کړي.
السلام علیکم، زه نقی الله د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما د ازادۍ کارکوونکو ته سلام د سلام عرض دا دی چې زما پیغام لازمي نشر کړي. اوس په ننګرهار کې ګاز 160 روپۍ کیلو خرڅېږي په کالدارو، او چې په افغانۍ ته واړې نو دا تقریبا چې 15000 روپۍ کیلو افغانۍ ته رسېږي. نو د اولس دونه وس نشته چې په دې سوړ جینی کې ګاز 160 کالداري واخلي. نو لہذا مرکزی حکومت ته پکار ده چې د ننګرهار کې ځکه مهاجرین راغلي دي نوي دا ډېرې ستونزې دي، د ننګرهار ته ډېره توجه وکړي چې د ګازو نرخونه او نور نرخونه لږ ریټونه لږ راکته شي. وسلام.
یادابه را دو محترم اوریدونکو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم زما دا پیغام دے چې شنگهای په غونډه باندې د ننګرهار راډیو نه یو استاد دې عالمانه تبصره وکړه، غوښتل مې چې په دې تفصیلي کې په دې بحث کې برخه واخلم. خو ډېر په تاسف سره چې ټلیفون مې هغه سره رخ نه شو. نو ستاسو له طریقه غواړم چې زما آواز د شنگهای غړو هیوادونو ته او د دنیا خلکو ته ورسیږي. نو هغه مطلب دا دی چې د شنگهای سازمان د دې لپاره جوړ شوی دی چې د ناتو او یا دغه القاعده او دهشتګرو مخه ونیسي چې سم د شمال ته یعنی روسیې متحدینو خواته او چین ته او ایران ته او دې ملکونو ته سرایتونه کې دغه القاعده او دهشتګر. نو دا چې پاکستان خپل القاعده او دهشتګر دی او د هغې مرکزونه او تربیتګار ټولې په پاکستان کې دي او د پاکستان نه تمویلېږي، پاکستان تاسو ولې په دغه شنگهای کې شامل کړی دی؟ دا خو یو میکروب دی، تاسو خو په خپله په میکروب کې میکروب ته په خپل بدن کې ځای ورکړی دی. زما هله دا ده چې د شنگهای د غړو هېوادونو د قطر نه پاکستان لرې شي، لکه څنګه چې دنیا د دغې نه منزوي کېږي باشي پاکستان د شنگهای په سازمان کې پرې راښودل شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، زه د ننګرهار نه خبره کوم. خو نوم په نوم نغه خپل سورا دغه اوس د ننګرهار کې د سرخور پر سوالۍ کې د دوه کسانو د لاسه اوسم یو ډاګ غاصبین راځي او دا غصب کوي او دا ضرورت کیږي. دا ظالمان دي په قسم آباد کې مزدورینو د مولدین ځمکنه ورشوي، هغوی ته نه ورکول کیږي. په هر ولایت کې ځمکنه ورشوي ده او اوس وایي چې موږ راغلي دا بالکل دروغ دي، دا بالکل دروغ دي، نه منل کیږي. وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو. زه پوجن شیرزاد خبرې کومه د جلال آباد سراچي څخه. دغه د پاکستان کنسلګری کې چې کوم کسان دي، زموږ دولتي کسان هم دي او د پاکستان کسان هم دي، دوی خپل کې یو معامله یو فرزه جوړ کړی د ورو خلک د شپې درې بجې نه ځي او په قطار کې ودرېږي. لس کسان کم هم کسان ته کار نه کوي، پنځو ته نه کوي، څلو زره پنځه زره پاکستاني کالداري اخلي او هغه کسان مخکې کوي. ملي امنیت کسان هم په دې کې شامل دي او د پولیس هم پکې شامل دي، ټول هم پکې شامل دي. دغه د غلام منګل نه موږ غواړو دغه جلال آباد نه والي چې کوم دی بلې ادارې نه د خدای خاطر وکړي چې دغه مخنیوی وکړي او دغه ولس ته غټ مشکل دی او ډېر غټ تکلیف دی، خلک تباه او برباد شو. شپې درې بجې ځي او هلته ولاړ یو بېرته راځي. دا نن پنځم شپږم ورځ دی موږ چې موږ دغه ځو په قطار کې درېږو او بېرته راځو. څوک 15000 رانه غواړي، څوک 6000 رانه غواړي او دومره دې موږ وسه نه کېږي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد طاہر لیوالین دو جلال آباد څخه خبرې کوم. ګران ورونو، زمونږ مشکل دا دی چې موږ دلته راغلي په جلال آباد کې پراته دلته کورونه دي. یوازې اصلي د کونړ باشندګانی او دلته پخوا راغلي مثال پراته او دلته ځای نه دي. هلته په کونړ کې ونې دي، ځمکې دي، جهات هم دي. مثال دا یو مشرقي ده، یو تو ولایت دی کونړ او جلال آباد چاندل کړی دی. پاکستان ته نوړو، ایران ته نوړو، بل ځای ته نوړو، شخصي تجارت ته نه کوو. دغه زموږ خپل لرګي دي، خپلې ونې دي، او داسې ونې دي چې هغه میوې ونې دي، بې ثمره ونې دي، نختر نه دی، سیړی نه دی، انځر دی، توت دی، وله ده چې هغه میوه نه کوي. او دغه ونې موږ خپل والي دي، ولته هر کال په ژمي کې موږ وهو راوړي دلته جلال آباد دی راوړو، دلته څوک استفاده کوو، بله کومه استفاده چې نه کېږي. او دا سرګي زمونږ د کونړ رهبری بند کړی دي. مثال کومندان یا والی چاریزه ول واریزه زمونږ نه اخی راته وی لرګي بند دي، چې لرګي بند جوړ ورته تجارتي لرګي بند دي. دا خو ته دې غو نشي کېدل، ما شخصي لرګي دي
زما خواخه چې په ایرات کې خورم، په کندهار کې خورم، په کابل کې خورم، زما شخصي لرګی دی، شخصي ملکیت مې دی، چر چېرته انتقالوم هغه وړم. دولت مال نه دی، نه د دولت شتمني ده، نور سره کار لرم. دغه لرګو باندې دوی بندیز لګولی دی. داسې کار خو په یو ځي کې نه دی شوی چې د یو ولایت نه بل ولایت ته مثال لرګی بند شي، بل شي بند شي. هغه لرګی دې بند شي چې هغه ځنګلي لرګی، حکومتي لرګی، مثال حکومت ته پې خساره یا بل شي. هغه زما شخصي لرګی دی. شخصي بانکونه د یو ځای نه بل ځای ته انتقالېږي او زه لرګي امر نه ورکوم. دا کوم اصول دي؟ داسې نه شي کېدلی. وروره، موږ ولس یو، دلته خلک یو، دا حکومت دی زمونږ، زمونږ د مشکل دپاره پروت دی، زمونږ په مشکل دی غور وشي. داسې خو نه شي کېدلی چې هغه ماته یو متل شوی دی، د یو سپکې دپاره ټول پوسټین ته څوک وراچي. داسې کار خو نه شي کېدلی. وروره، کار داسې وکړه چې ته خپل د ځنګل لرګي بند کړه، تجارتي لرګي دې بند کړه، چېړه یې بنده کړه. زما په شخصي لرګي ته څنګه بندیز لګې؟
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل. کوم پیغام چې ورسته وغه په دیړه و چې په خو هم البته په دیړه موږ ته پیغامونه را رسیدلی ول او موږ پاره کړی چې په کونړ ولایت کې د ځینی دوستانو شخصي لرګيري نه تجارتي، دوی وایي چې د دوی کورونه په جلال آباد کې دي او د زمين لپاره د دوی په کار دي. نو کله چې دغه لرګي را انتقالوي د کونړ ولایت د مقام له خوا دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې دا لرګي انتقال شي. وایي چې په لرګیو باندې بندیز دی. و موږ غوښتل چې همدغه ستونزه د اوریدونکي د کونړ ولایت له سیمیز چارواکو سره شریکه کړو، ونه توانیدو. خو زموږ خبریال روح الله انوري په دې اړه معلومات راکوي چې ولې دغه لرګي بند شوي دي او دوته د انتقال اجازه نه ورکوي. انوری صاحب، د کونړ ولایت تنظیمو کې اوریدونکي
مننه. تورمان صاحب، ما څو شېبې وړاندې د کونړ د والی ویان عبدالغنی مسلم سره خبرې وکړې. د کونړ والی سره موږ څو ځلې په همدې ارتباط خبرې کړې دي. هغه وایي چې اوس مهال د کونړ څخه د هر ډول لرګي کاغه پاخه مواد، یعنی کړکۍ، دروازې، دا شینه څنګه جوړ شوی او که خامی که همداسې چارتراش، دا ټول بند دي. او دا د رئیس جمهور د امر پورې دا بند دي. سموده وړاندې تورمان صاحب یو څو سوداګرو او یو وکیل یو امر راوړیو چې د لرګي آزاد شي، خو هغې کې دا لیکلي چې بې محصوله باید نور ولایتونو ته آزاد شي. کله چې دا د کونړ والی ته راورسېد هغه امر، هغه وویل چې موږ دا نشو کولی چې بې محصوله د کونړ څخه لرګي ووځي، ځکه کله چې لرګي بې محصوله ایستل کېږي له کونړ څخه هلته د ځنګلونو د وهلو کچه زیاتېږي، خلک تشویقېږي، ځنګلونه وهل کېږي او بل کونړ ته هیڅ ګټه نه رسېږي. موږ غواړو چې همدغه لرګي پاخه مواد د محصول څخه وروسته له کونړ څخه وویستل شي.
انوری صاحب، وبخښئ، په بخښنې سره، دغه لرګي تجارتي لرګي نه دي، یعنی د چنار لرګي نه دي، چارتراشو دا موضوعات. دا وایي چې دا ما د خپل باغ لرګي دي او د سولو لپاره وړم جلال آباد ته، چې ژمې دي هلته وړم، د دې لرګي اجازه مې راته نه راکوي.
تورمان صاحب، د سوخ د لرګو په ارتباط په زده درته وایم، یو وخت کې تقریبا یو میاشت او نیمه میاشت د سوخ لرګو ته اجازه ورکول شو، هغه د دې لپاره چې د کونړ والی ته خلک ورغلي وو سیندیری چې دلته خلک بیروزګار دي او باید دغه تجارت دغه وکی لرګي ویسي هلته ځان لپاره خرڅ کړي په ننګرهار کې. خو هغې نه بیا یو سوداګري جوړه شوله، هر چا به کالونو کې دلته ځنګل به یې اخیستي او موټر والا ته به یې پیسې ورکولې، هغوی به ورته لرګي را انتقالول، دوی نورو خلکو سره قراردادونه کوي. اوس دپاره بالکل کونړ څخه سوخت او د د آبادې لرګې بالکل بند دی، اجازه نه ورکول کیږي. که خپلې که پردي، هیڅ قسم لرګي ته اجازه نه ورکول کیږي، دا بند شوی دی.
بله، د دوه وینا دار چې دا د شخصي مال دی او دا د خپل شخصي مال دی، انتقال حق لري هر چیرته چې یوسي، نو ولې بندیز دی ور باندې؟
نو تورمان صاحب، اوس که موږ د غرون تلاش زنګلون تلاش ول سار چې خپل ساحه جدا کړي دا پوزن زینو کې لرګي وهل کیږي او پوزن زینو کې خپل خلکو بندیز پی لګولې دی، هلته حکومت لاسرسی نه لري. دا ټول بیت المال چې خلک خپل مال لري، نو وهل وهي او نور زین ته انتقالول مخکې اوس هم وهل کیږي. کله دې د خپل مال د کونړ د ویان سره خبرې وکړي، که خپل لرګي که پردي، اوس دپاره بند.
هیله ده چې دغه مرکه په اوریدلو سره دوی ته څه وضاحت شوی وي او قناعت کړی وي. په هر حال بیا هم ورته پیغامونه ته او پیغامونه اورو.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو کارکون سلام علیکم بعد سلام یو څنګه د هلمند ولایت څخه پیغام درځم. هلمند ولایت کې مو مشکل دا غدي په دې کچن حالت کې هم د ډېر خلک سوادار دي او دغه څه ګرځي بسونه اعلانېږي پر فیسبوک باندې اعلانېږي. فیسبوک خو ډېر خلک لاسرسی نه لري. د دولت څخه مو د لوړتو چارواکو هم دا خواهش دي چې دغه بسونه په هلمند ولایت کې زوم باندې اعلان کړي په راډیو باندې چې ټول خلک یې اوري او هغه ته لاسرسی ورته وشي چې بیا ورته خپل دننه ورته ایمان ورته سبک امکان ورکړي. دا یو غټه ستونزه ده مشکلې په خبر چې دفتر ته ورسو هغه موږ اعلان کړي پر انټرنیټ. انټرنیټ هم لاسرسی نه لري. ډېر مننه.
السلام علیکم په خپل ولا تخدا پیغام ته کوم زه په بل پر رندا په دې سره کینه کوم دا غوښتنه کوم دا څه ته ده او نه کوم څه ډېر وخته دا د دې چارو څخه نه داخله ده چې دا هغه کار مو ته زمينه را ته برابر کی نو سم نه پر د دې په اړه موږ نه شته ده. په دې السلام علیکم ازادي راډیو زین برابر.
السلام علیکم د ازادي و ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه کندوز کې چې دغه ماویله پیښه شوه او دا بیګونا ملکی خلک یې مړ کړه او دا بیګونا د جنرالم خبرې کوله د کندوز څخه او دا ویل آشنا درادو کارکونکو پښتنه ځنه کوله چې دا ماویله ویلی وسو دا ویل چې دا پولیسو د دوه سرونو چې پرې کیږي آیا دا طالبان چې هم دوی وژني او یا معنا دوی تلی په دا هغه باسو د دوی د سربازانو باسو جلادي دا باس جلادي دا خو ناټو کړی دي دا خو امریکایانو کړی دا د افغانستان خلک د افغانستان دولت دا توان نه لري چې او دا ماکه کې که یو بل پیښه په پاکستان او په ایران په پاکستان او په امریکای او په نورو کشورو کې کافری کشورو کې څه وای نو دوی به سوني غندنه کړې وای دغه اشرف غني او دغه عبد الله چې د اجرایه رئیس دی الی کوم چې زما دغه پیغام سپور شي. سلام علیکم.
السلام علیکم از الله قدرم د غزنی ولایت د کډبا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. له دولت نه مې راغوښتنه چې دغه درې سوه درې موټر یا سي 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 موټر چې کوم ځای په سړک باندې ډېر بی احتیاطه ځي او نن سهار جمعې ورځ په نیمې بجې باندې د غزنی په ولایت کې د شاه جهان مارکیټ مخ ته چې رخشه یې ووهله او ډېر سوت له امله عادت الله رحم ده او ګڼه ګوڼه والا هغه چې رخشه والی ووهه رخشه یې په منځ وجه کړه او دوه کسان نور سخت ټپیان دي. نو له دولت نه مې دا غوښتنه ده د ټول عوام نه مې دا غوښتنه ده چې د دغو موټرانو د دې تعدیل عمله ډېر کسان ته باقي زده څلورم تکه د غزي پولات تقریبا ډېر کسان ته مرګوب لورس او ورځله خو دولت دې په لاره باندې هیڅ کوم پریکړه نه کړې او کله چې هغه موټران له موټر نه کته شو منډي وهي او پولیسو ته قتل موټران وته شهدو اړیره مننه کوم روان.
سلام علیکم د ازادي راجو ټول کارکونکو ته زما له طرفه د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام دا خواهش لرم او ډیر خوشاله سم چې دا موږ پیغام خپور کړي د کلات ویلاد ساجاد کبیر خبره سره کوم. شپږ کاله کېږي یا اووه کاله تقریبا چې د کلات په ولایت کې د کابل سم ماستر پلان جوړ شوی ده د دې سرپنا خلکو دپاره نمرې ته یې نه کړلې د ښارګوټي په نامه باندې بیا هغه پنځوس زره روپۍ پر دې باندې دلته ولایتي کمیټه کښېناستله نو بیا پنځوس زره افغانۍ د یوې نمرې قیمت کښېښوئ بیا یې خلکو ته دغه یوه نمره مځکه ورکړله روپۍ یې تحویل شولې سال یې شپږم کال دی کووم کال دی د والي ناصري په وخت کې د قضي صاحب د حکومت په وخت کې تر اوسه پورې یوه نمره چاته نه توجه شوې ده نه ورکوله شوې ده.
السلام علیکم زه صفت الله د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د وزبین له قرې نه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادۍ د رادیو کارکوونکو او اورېدونکو ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بعد له سلام نه زه د دولت څخه یوه هیله او ارزو لرم چې د سروبي ولسوالۍ د وزبین قرې او درې ته
پایه تیر شوی دی لیرونه تیر شوی دی زمنه د باغ د ورکولو ورکوي وعده ورکوي او کار نه عملی کوي. نو موږ عرض لرو درخواست لرو د دولت نه چې دغه کار په وعده خلافی تر سره نه کی بلکې په صداقت سره په خپل وعده زمنه وکړي او د دره وزبین قریه وزبین ته په صحیح توګه برق په عمدي توګه ورکول شي. و سلام به احترام.
قدر من اوریدونکو دا و د دیونه خبرونه شتاسي و اوریدلا پتلو تلو کې و خبره غدا چی کوم پیغامونه شتاسي په دغه خبرونه کې اوري دا د ازادي رادیو د نظر سرګندوی نه کوي او دا اوریدونکو خپل نظرونه دي. تر بل مو پلوي او بخون کې خدای سپارم. خو رسول الله
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.